خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د اتو بجو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې مو د افغان پولیسو د اداري فساد د یوې مهمې قضیې په اړه لڅېړنې خبرو. دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم بریتانیا ته تللی او ویل کیږي چې د افغانستان د مسلې په ارتباط به له بریتانیایي چارواکو سره وشغی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مرزیه احمدزی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د پولیسو د ماشونو په اړه د څېړنې امر کړی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیچر وزارت ویلي چې په دې څېړنې او مناسب اقدام وکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه نسخه ورسېدلې ده. دا ریپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یعنی یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د دې ریپورت هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په ماشونو کې د درغلۍ څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عبید ابدی وایي چې په دې ارتباط یو کمیسیون په کار پیل کړی او ژر به پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی بیان اجمل عبید ابدی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وکړه. دی وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدل کړي. ابدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي سو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی روانه هوني ان ته لاړ شي. ابدی وویل هند د سیمې یو مهم هیواد دی. د فراه د شورا ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تنه ووژل شول. د فراه والی محمد اسف ننګ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله د حکومت وسلوالو مخالفانو کړې ده.
درې کسای شهیدان کړی دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي. یو پلار ده د زوم یې شهید کړی ده. د ښځو نه راایستلی ده. د ښځو تر مخې شهید کړی.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې زوم د افغانستان د سرحدي پولیسو غړی وو. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه ده اخیستی. او تېره ورځ مازدیګر ناوخته د پکتیا د قبایلو رئیس د یو مقناطیسي ماین له امله ټپي شوی او یو بل کس په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دا خبره د پکتیا د ملکي روغتون مشر ډاکټر حیاګل پکتین ازادي راډیو ته کړې ده. اخو ښاغلی پکتین بیا وایي د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو له امله د وی جلی مړی او د درې نورو انجنونو په ټپي حالت کې د غروختون ته وړل شوې دي. پکتین وایي د دوه انجنونو روغتیايي حالت نازک وو او مرکز کابل ته د درملنې لپاره لیږدول شوې دي. تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. سبین محمود په کراچۍ کې وقافه درلوده او د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې او زیاتولو لپاره بسونه او د هنري آثارو نندارتونونه یې جوړول. سبین محمود پرون په خپل موټر کې ووژل شوه. د دې مور چې د پیښې پر مهال ورسره وه زخمي شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هاوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره و او د اکمالاتو یو مهمه لار پرې دی پل سپاره ده. د انبار چارواکو تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا ویره شته چې رمادي سقوط وکړي. خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي چې د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډلې پیسې اخیستې ده او ښار د دوی په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون په یوروان کې خبرې کړې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دو جنګي بیړیو پر سر لانجې حل نه ده موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون جمعه د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته وویل چې لا هم د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو پر دې معامله روسۍ پرېکړه نه ده شوې. اولاند زیاته کړه تر هغه ځایه چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده ما ځینې شرایط ورته ایښي دي، یا به مسترال بیړۍ ورته وسپارل شي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ولسمشر اولاند د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د روسیې له لورې په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو وسله والو د ملاتړ په خاطر دا مسترال جنګي بیړۍ پر ماسکو نشي پلورلی او د روسیې پیسې بیرته ورکوي. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیسو ویلي چې د یوې بمې حملې د ګواښ په اړه تلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوې بستې شک کړی و. په هغه ویډیو کې د پیښې له ځایه پر انټرنټ خبره شوې لیدل کېږي چې سیلانیان په بیړۍ کې د نیویارک ښار له هغه ټاپو چې د ازادي مجسمه ولاړه ده امن ځای ته ایستل شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ارګ امر کړی څو د پولیسو د اداري فساد د یوې قضیې څېړنه وشي. بیا به واوري چې چین په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د پاکستان صدراعظم بریتانیا ته تللی. د دې سفر په اړه مو په پاکستان کې د سیاسي چارو یو څېړونکی پوښتلی.
افغانستان کې صلح او افغانستان کې امن راوستل هغوی ته د پاکستان کردار خاص کړی دا خو بخل دی اول او زیات لوبه په دې خبره وي.
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندوی ادارې د برېښنا مرستې درېدلې.
فلحاله خبرې روانې د یوې شاهدې د مرکزي دفتر سره امید ته دغه د تیلو قرارداد تمدید شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی څو په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز راپور له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. د ملي پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مالي مرسته برابر شوی دی. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلې وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې موږ ثابته کړې چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورټ موږ ته راورسېد د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسیون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوي رپورټ جزئیات تېرونی د رویټرز خبري اژانس خپاره کړ. دا رپورټ سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره له خپلو دندو لري شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزي سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورټ د وروستیو ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي، خو د کورنیو چارو وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورټ په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوي رپورټ کې د دې مسالې د سپیناوي غوښتنه سوې چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو 24 ساعته ټلیفوني لاین دی ولې نه دی توانیدلی چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه چې د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,540,000 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زرګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وای د ادارې په تیرو 10 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د افغان پولیسو د اداري فساد یو موضوع تعقیب کړي. د دې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی چې کار یې پیل کړی دی. ټاکل شوی دی چې اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي او له هندي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ پر اقتصادي موضوعاتو خبرې وکړي. د دې سفر په اړه په کابل کې د هند پخوانی سفیر د پنځشنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې افغانستان کې سوله د ټولې سیمې لپاره مهمه ده او د افغانستان د سولې په ارتباط د چین د هڅو ستاینه کوي او هند د چین د هڅو پلوي کوي. بل لور ته چین د افغانستان د مسلې د سولې سال غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو غوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت څاروان راپور لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلانیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکن کې وی خبرې غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول موږ د افغانانو په مشي او مالکیت د افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم ویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان له دې سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لدی چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریز نږدې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې باوراندې واوري چې په کندهار کې 200 فابریکې د انرژي لستون سره مخامخ شوې دي چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار کړي، خو دوی وایي چې د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د بند رغولو او هلته د برېښنا د فابریکې د رغولو په لارو چارو کې امنیتي ستونزې شته او دوی له امریکایانو سره په خبرو بوختي څو دا موضوع سره هوار شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
کونړ ته ورځو. هلته طالبانو عملیات پیل کړی دي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې د اعظم په نوم به عملیات د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي. د کونړ حال له خپل خبريال روح الله انوري څخه اخلو. انوري صاحب، طالبانو دغه حمله په کومو سیمو کې کړې دي؟
من نشیبر صاحب، دغه حمله چې دی دا د کونړ د ناړی ولسوالۍ، غازی آباد، اسمار، دانګام، شیګر ولسوالۍ، همدارنګه خاص کونړ، نارنګ، چوکۍ تر نورګل پورې او همدارنګه وټپور او مانوګي او همدارنګه چپه درې کې، یعنی د کونړ د امنی قومندان عبدالحبیب صاحب خیل په وینا چې په دولس اداري واحدونو چې مرکز اسد آباد هم پکې شامل دی، وسلوال طالبانو کې بریدونه پرون تر سره کړي او دغه بریدونه په یو شمېر سیمو کې یو سات یا دو سات پورې دوام درلود او په ځینو سیمو کې تر ماښامه پورې، یعنی تیر ماښامه پورې دوام درلود. چې په دې کې د قومندان، امنی قومندان په وینا، څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اته تنه ټپیان شوي، درې ماشومان پکې زخمیان شوي. او قومندان امنی وایي چې په دې کې یو افغان سرتیری چې پولیسو ټپي شوی او وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او طالبان بیا دعوه کوي چې موږ زیاتو وسلوال افغان ځواکونو ته مرګ جوړ غاړولې ده. شیبر صاحب،
بله، نن ورځ حالات څنګه دي؟ نن هم د جګړو راپورونه تاسو تر لاسه کړی دي چې طالبانو حمله ته دوام ورکړی؟
ما چې څو شېبې وړاندې چې ما د قومندانۍ سره رابطه ونیول او همدارنګ ولسوالیو سره، نن شپه آرامه تېره شوې. تر اوسه کوم جګړه یا نښتنده شوې په کونړ کې، نن شپه آرامه وه او سهار هم آرام پیل شوی دی. وروسته معلومیږي چې وروسته نور څه پیښیږي.
روحلان وری، مننه. په کونړ کې مو په 1200 واحدونو باندې د طالبانو د برید په ارتباط باندې د ازادي راډیو د خبريال څرګندونه اوریدې چې د امنیتي چارواکو په وینا یې وویل چې په دغه حمله کې طالبان نسبتا ځپل شوي دي. د افغانستان لویدیز ته ورته په فرا ولایت کې هم طالبانو حمله پیل کړې دي، خو د بالابلوک په ولسوالۍ باندې. احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، د حمله یوازې په بالابلوک شوي دي؟ بله، احمد شاه فطرت، تاسو زما ژغاوري له فراسر مو ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې، چې ټکنیکی ستونزه لرو. خو خیر، د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې ویل کېږي چې طالبانو حمله کړې ده. طالبانو د اعظم په نوم باندې عملیاتو اعلان تیره اونۍ وکړ چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې به خپل عملیات په دې نوم باندې کوي. او پرون مو د کندوز له ولایت هم راپور درلود چې طالبانو هلته حمله کړې دي. او د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دې حملو کې په کندوز کې د طالبانو دوه مهم قمندانان وژل شوي دي. او د اعظم په نوم عملیاتو په ارتباط د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی دې ته چمتو دي چې د طالبانو دغه حملو ته ځواب ووایي. بل لور ته مو لکه څنګه چې پروانه خبرونه کې واورېدل، چین د افغانستان د مسلې د سولې حل خوښتنه کړې ده او پټول خو باندې ژغ کړی دی چې د افغانستان مشکل د خبرو لارې هوار کړي، جنگونو ته حاجت نشته.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
نیوز اینڈ ابزرور ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د مصرف شویو یو میلیارد ډالرو حساب کتاب نه لري. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 100 میلیارد ډالر د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې او یو شمېر نورو ملکی موسسو لخوا لګول شوې دي، خو یو زیاته اندازه پیسې په مستقیمه توګه د امریکا پوځي قمندانانو ته هم ورکړل شوې چې له بیوروکراسۍ خلاص شي او د ښوونځیو، پلونو، سړکونو او روغتونونو په شمول پر عاجلو پروژو یې مصرف کړي. خو د نیوز ان ابزرور ورځپاڼې په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې یا سیګار د سر مفتش جان سوپ کو په خبره د هغه 2.26 میلیارد ډالرو څخه چې د امریکا دفاع وزارت ته ورکړل شوي له هرو لسو مصرف شوو ډالرو څخه د شپږو حساب کتاب نشته. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د پوځ مرکزي قمندې ویلي چې له دې پیسو څخه یو اندازه د وسلوال فعالیت ضد مبارزه کې مصرف شوي، خو په دې برخه کې دا وضاحت هم نه دی ورکړل شوی چې د بیا رغونې لپاره ځانګړې شوې پیسې ولې او څرنګه په پوځي چارو مصرف شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان یو اقتصادي موضوع پورته کړې ده او لیکي چې د قرقل د پوستکي د سوداګرۍ پراخوالی د افغانستان د ناروغ اقتصاد لپاره ګټه رسولی شي. د ورځپاڼې په خبره د نړۍ زیات شمېر هیوادونه پرته له قالینو او نشه یي موادو له افغانستان څخه نور څه نه واردوي، خو د فنلند د پوستکي سوداګر په افغانستان کې قرقل پوستکي ته ځانګړي دیوالتیا لري او په تیر میلادي کال کې د هیواد له افغانستان څخه 500,000 ټوټې قرقل پوستکي وارد کړي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي په اویای ملسیزه کې د قرقل پوستکي لویدیځ نړۍ ته د افغانستان له مهمو صادراتو څخه و، خو له هغې وروسته د افغانستان دا صادرات له سقوط سره مخ شول. دا مطلب لیکونکی وایي د افغانستان د قرقل پوستکي د صادراتو د سقوط دوه اصلي سبب دي. لومړی هغه جامو او چپنو ته د خلکو توجه کمیدل چې له قرقل پوستکي جوړیږي، او دوهم سبب د هغو ډلو د فعالیت زیاتوالی دی چې د حیواناتو د وژلو او د هغوی له پوستکو او هډوکو څخه د استفادې مخالفت کوي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دې تحولاتو بیا هم د افغانستان د قرقل پوستکي پر څرنګوالي کومه اغیزه نه ده کړې او د افغانستان په شمال کې شپانه هم هغه شان قرقل پسونو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ازبکستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی دی. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د سوداګرۍ، ترانسپورت، برېښنا او نورو برخو کې له ازبکستان سره شته ستونزې هوارې شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ازبکستان ته د افغان اقتصادي کمیټې سفر ګټور بولي او وایي چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د موجوده ستونزو په هواري خبرې وشوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال متصل کومکی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په آسیایي او روسي هیوادونو کې د ولسمشر غني د ځانګړي استازي شاکر کارګر په مشرۍ په دغه څلور ورځني سفر کې له ازبکستاني چارواکو سره د همکارۍ او تړون هم لاسلیک شو.
او باینده کې به د همدغه تړون په بنا خپل اړیکو ته د ترانسپورت په اعتبار دي، د انرژي برق په اعتبار دي، یا د تجارت او واردات صادراتو په اعتبار دي، ټول طرفونو ته هدو کوم حکومت کوي بل سره.
د ښاغلي کومکی په وینا دغه اقتصادي کمیټه په عادي حالاتو کې په کال کې یو ځل غونډه کوي چې دغه غونډه به کله په ازبکستان او کله هم په افغانستان کې وي. افغان چارواکو په وار وار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو په نوم په تجارتي بندر کې د یو شمېر ستونزو یادونه کړې چې اوس یې د هواري لپاره حادثه کیږي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تر ډېره دا کوششونه روان دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ښه او شته ستونزې هوارې شي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا شان سفرونه او تړونونه تر ډېره نمایشي دي. د چارو یو کارپوه او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخش افیزي:
زه ګومان نه کوم چې په دغسې نمایشي مسایلو کې یو تګ او راتګ کې دا مسایل حل شي. اساسي بنسټیز کار ته ضرورت شته او د بینالمللي کنوانسیونونو چې د ترانزیت حق هیوادونو ته خوندي کړي هغه باید ټینګار وشي چې دا په بشپړه توګه تطبیق شي په ازبکستان کې او په نورو هیوادونو کې.
په اینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې که له ازبکستان سره شته سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې هوارې شي نو په سوداګریزه راکړه ورکړه کې به د پام وړ بدلون راشي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره دغه شان خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
یو اوریدونکو په راستوبل سمس کې لیکلي دی، لسلام ورسته لیکي د کندهار د برېښنا لپاره خارجیانو د میاشتې 10 میلیونه لیتره تیل ورکول چې هغه د چارواکو لخوا خرڅېدل، اوس هغه نسته ځکه فابریکې ستونزې لري. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې لکه څنګه چې مولتا سره ژمنه کړې وه اوس به دغه راپور راواخلو. خو د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلان د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندېدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي. چارواکي وایي تر خپله وس هڅه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعاله وساتي تر څو د یادو احتمالي ستونزو مخه ونیسي. دوی وایي له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبرې په جریان کې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
له شاوخوا یو کال راهیسې د کندهار د برېښنا د کموالي او له کبله یې راپورته سوي ستونزې یادېږي. د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده، خو د مسؤلینو د بحثونو په نتیجه کې دغه مرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځېدله. د کندهار او زید برېښنا ریاست تجاري مرستیال امان الله ایوب فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې که دغه مرستې بندې سي نو د کورنیو تولیداتو د کموالي تر څنګ به زرګونه کسان بېکاره سي او دا د نامنیو په رامنځته کېدو کې بې تاثیره نه بولي.
که چېرې مرستې یا صنعتکاران بېکاره شول، په دې سره خو تاسو معلومه کېږي چې د ټولو آفتونو ستونزو او هغه په حساب امنیتي او بل ارنګ چې حساب ورته وکړو مور چې دغه بیکاري ده که چېرې سولر پر وخت لاندېهلته انتقالي لاین د کابل څخه ونه رسېږي او د بل حالت دپاره به اوس سي دپاره د تیلو یو صحیح غم ونه خوړل چې زموږ په صنعتي پارکونو کې اوس تر ډېره ځایه پر زموږ داخلي تولیدات زموږ په کور دننه اکثره ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کې دي. معلوم ده خبره ده که چېرې د باندې څخه دغه توکي وارد شي پر هغوی باندې محصول ګمرک او په ډېره لوړه بیه به زموږ خلکو ته د بیکاري په څنګ څنګ کې به په ډېره لوړ قیمت بیه ورته تمام شي.
د فاروقي په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوندو برخو کې شاوخوا 10,000 کسان په کار بوخت دي چې د برېښنا د نشتون او فابریکو د تړلو په صورت کې به بیکاره سي. بلخوا ښاغلی فاروقي وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د کندهار ښار ته برېښنا د بېلابېلو لارو برابره کړي. دوی وایي لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې له مسؤلینو سره یې د پروژې پر تمدید خبرې روانې دي.
په حال خبرې روانې د یو ایسایډي د مرکزی دفتر سره د کندهار ولایتي ادارې کندهار او د برېښنا ریاست سرکارانو د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبانو لخوا څخه امید شته چې دغه د تیلو قرارداد تمدید شي.
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې دا مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله تړلې دي، خو فاروقي وایي چې د اوس لپاره د دغو فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې ترڅنګ د کجکي د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې پیل کړې دي. بلخوا ویل کېږي د کجکي دستګاه څه باندې 3 برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په تیرو 14 کلونو کې د چارواکو په خبره له کجکي څخه کندهار ته غځېدلی لاین نږدې 40,000 ځای پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د فراه پیشه د بی ایمانه کسانو کار دی. نظیف الله د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي زه د آزادۍ رادیو له کارکونکو دا هیله کوم چې طالبان د پسپک او بی عزت نامه نه یادوي. البته آزادۍ رادیو هیڅوک هم په ناسم نوم نه یادوي. کوم اس ام اس کې چې اوریدونکو څه لیکلي دي هغه لولي. ولی محمد د غزنی له زنخان ولسوالۍ لیکي اشرف غنی باید شر تر شره والیان معرفي کړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي څخه لیکي د افغانستان په سوله کې تر پاکستان هند صادق دی، ولسمشر باید له هند سره اړیکې شي کړي. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي افغانستان له هند سره ډېرې ښې اړیکې لري او له پاکستان سره یې هم روابط ښه کړي دي. جمال د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي دلته امنیت شته خو حکومت موټر سایکل بند کړی دی او دا د تعجب کار دی. فدا محمد د کندهار له میانشین ولسوالۍ لیکلي دي دلته آزادۍ رادیو نه اورېدل کیږي. حامد سانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکلي دي د اشرف غنی د هند سفر په شفال نیسو. واحد یار د هلمند لیکلي دي د هلمند کندهار پر لویه لار پر طالبانو ماین چاودلی او دوه طالبان یې وشلي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي د افغان پولیسو معاشونه هیڅ وخت په خپل وخت او پوره نه دي ورکړل شوي. محمد زکی مرشد له پنشیر څخه لیکلی دي د حکومت له مشرانو غواړو چې یو مناسب تجربه لرونکی کس د پنشیر والی کړي. سیف الله له سپین بولدک څخه لیکي په سپین بولدک ازادي راډیو د اف ام فعال کړي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما څخه لیکي د اعظم په نوم د طالبانو د جنگي عملیاتو اعلان یو شیطاني عمل دی او زه دا په سختو ټکو خندم. قاری محمد مدنی بیا وړاندې لیکي دا د دې لپاره چې ټول افغانان مسلمانان دي او په شریعت کې د یوه مسلمان له بل مسلمان سره جګړه حرام ده. اتنی می بجې شوې لنډ خبرونه له مرزی احمد سید څخاور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د فراه د شورا ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تنه ووژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعاله سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. سبین محمود په کراچۍ کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې د زیاتولو لپاره بحثونه او د هنري آثارو نندارتونونه جوړول. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې کړې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه جنگي بیړۍ پر سر لانجې ته حل نه ده موندل شوی. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د ازادي مجسمې ته شاوخوا سیمه کې د مشکوک موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د فراه په شوراب سیمه کې د یو زوم په ګډون درې تنه وژل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې پېښې بشپړ حال راکوي.
ټاکل شوی وه چې دلته د واده د خوشحالۍ بدلې او سندرې وویل شي خو دغه ځای کې اوس ساندې ویل کېږي ځکه چې زوم د واده په جامو کې وژل شوی دی. په دغه ځای کې د زوم خپلوان وایي کله چې د زوم کورنۍ سره یې غوښتل چې ناوې د فراه ولایت د شوراب کلي څخه چې دغه ولایت په لس کیلومترۍ کې پروت دی دغه ولایت مرکز ته راوړي. د لارې په اوږدو کې وسلوالو کسانو پر دوی برید وکړ او زوم یې د ناوې د تنګ څخه کوز کړ او د پلار او ورور په ګډون و وژل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې مې خبرې وکړې وایي چې زوم په سردي پولیسو کې دان ترسره کوله او دوی بل د چا سره دښمني نه لري.
لباس د نظامي د پولیس په جامه موږ مخکې په فدرې د سراچیو کې وو شپږ نفر وو سلای دلو پیکا وو موږ مخکې چې وګرځول وروره بلا مخته زوم ماته ول ښته دوه درې دانې نورې ښته زوم یې د ناوې د بغاله څخه ښته.
نن داسې پیښه سره ده چې په افغانستان کې به داسې پیښه نه تکرار شي. زموږ بې ګناه وطن چې خپل د ناوې د راوړلو په حالت کې و چې خپل واده تکمیل کې د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوې راي دوی د سکار ورسره وکړي چې داعش خو پرېږدي چې د اسلام په دین کې د سکار چا د چا سره نه دی کړی. نو څوک چې دا کار کوي چې زوم د ناوې د بغل راولاړي د علماو په دغه باندې دا لا مذهب دی نه کفر د تر کفر دا وشته دی هر سړی چې دی
که څه هم ګمان کړي چې دا کار داعش اسلامي دولت غړه کړی وي ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسوال مخالفانو کړی او داسې نشي نشته چې داعش دې په دې کې لاس ولري. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پیښه د قربانیانو څخه لیدنه کوله وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لري کار دی.
بس درې کسان شهیدان کړي دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي یو پلار ده مهم شهید کړی ده د ښځو نه راایستلی ده د ښځو تر مخې شهید کړی
د دولت وسلوالو مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي.
په فراه کې یو زوم د هغه پلار او ورور وسلوالو ووژل. بل لور ته ویل کېږي چې په اروپا کې افغانان وژل شوي. څوارلس کډوال چې ویل کېږي افغانان هم پکې شامل دي په مسدونیا کې وژل شوي دي. دغه څوارلس کسه د شپې ناوخته د مسدونیا په مرکز کې هغه وخت تر یوه اورګانډې لاندې شول چې لویدیځې اروپا ته د تګ په حال کې وو. د رویټرز خبري اژانس راپور نور جزئیات په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
څوارلس پناه غوښتونکي د مقدونیا په مرکز کې تېره شپه په داسې حال کې تر یوه اورګاډي لاندې سول چې د لویدیځې اروپا پر لاره وو. دا پیښه د ځایي وخت د شپې پر لس نیمې بجې د مقدونیا مرکزي ښار ویلس ته څیرمه وسوه. د ژغورنې عملیې چې د پیښې ځای ته یوازې په پښو کولی سو چې ورسې د شپې په تیاره کې دغې سیمې ته ورسېده او د ژغورلو هڅې یې پیل کړې. د مقدونیا د حکومت یو څارنوال ویلي د دې پیښې له ژغورل شویو کسانو سره تر مرکو وروسته داسې ښکاري چې دا پناه غوښتونکي اکثره د افغانستان او سومالیا وګړي وو. کډوال چې له جګړې بې وزلۍ او په منځني ختیځ او افریقا کې د اوسني فشارونو څخه تښتېدل ویل کېږي له ترانزیت لارو څخه له بالکان هیوادونو څخه تیر سوي وو چې لویدیځ اروپا ته ورسېږي. دوی له دې لارې ځکه استفاده کوله چې د مدیترانه سمندر د لارې په پرتله چې پکښې ډېر پناه غوښتونکي ډوبېږي ښه ګڼل کېږي، خو دغه لاره ډېره اوږده ده. د تېرې یک شنبې په ورځ شاوخوا 900 پناه غوښتونکي د لیبیا په سمندر کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شول. مقدونیایي څارنوال د اورګاډي په پیښه کې د پچینجا په سیمه کې د څوارلس کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی او ویلي دي په دې پیښه کې څوک نه دي ټپیان سوي. هغه ډله چې څوارلس کسه یې پرون تر اورګاډي لاندې سول او مړه سول یوه 50 کسیزه ډله وه. دوی له اورګاډي سره په داسې حال کې ټکر وکړ چې له مقدونیا څخه د سربیا مرکز بلګراد ته روان وو. ویل کېږي پر دې لاره هغه خلک ځي چې له یونانه هنګري ته ځي. مقدونیایي څارنوال په یوه اعلامیه کې ویلي د اورګاډي چلوونکي په لاره کې د ډیرو خلکو یوه ډله د فتن لیدلې وه. په اعلامیه کې ویل سوي دي د اورګاډي چلوونکي د درېدلو لپاره بریک هم نیولې او هارن یې هم کړی وو چې د هارن په اورېدو سره یو شمېر لارویان د اورګاډي له لیکې لرې سوي وو، خو اورګاډي ونه درېدي او د یو میر خلګو ژوند دی واخست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وړاندې مو د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې د یو نوي جالب سات له جوړېدو خبرو، خو اوس به د پاکستان د سر اعظم سفر راوخلو. نواز شریف په یوه رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کېږي چې نواز شریف په دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبرې وکړي. ذبیح الله شفق له پېښور راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم تر هغه وروسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې په ورځ د یو جکپوري سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان بنیادی شي افغانستان کی صلح او افغانستان کے امن و اصل کے پاکستان کردار خاص کر شدہ
نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز تر هغې وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د امن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په بریتانیا ته ولاړ. بل لور ته د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تېره شپه نامعلومه وسله والو د یوې نادولتي ادارې مشره او د بشري حقونو فعاله سبین محمود په ډزو ووژله. نوموړی د ورکو بلوچانو د خوشکولو لپاره له مبارزه کوونکو کسانو سره تر غونډې وروسته وویشتل شوه. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د ظفر کریمي په راپور کې.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوي. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروستو شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړي او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی. نسبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوی، هغه څلور ګولۍ لګېدلې ده. نسبین محمود مور هم دو ګولۍ لګېدلې چې دا مهال په روغتون کې د درملنې اعلان دی. سبین محمود د دی سیکنډ فلور یا ټی ټو ایپ په نامه د نادولتي ادارې مشره وه. یاده اداره په یو شمېر بېلابېلو موضوعاتو سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د جمعې په شپه د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسلوالو په نخه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. یاد دې وي تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د کولورادو پوهنتون څېړونکي د دغه هیواد د ملي سټنډرد او ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په همکارۍ د نړۍ تر ټولو دقیق اتومي ساعت جوړ کړ. دا ساعت چې وخت د سترانسیم اتوم د نوساناتو پر اساس محاسبه کوي، دقت یې دومره زیات دی چې په هرو 15 میلیارد کلونو کې یوازې یوه ثانیه شاته پاتې کیږي. دا تر موجودو تر ټولو دقیق اتومي ساعت درې برابره دقیق دی او کول شي کوچني تغیرات چې د انشتاین د نسبیت په نظریه کې څرګند شوي دي اندازه کړي. د نسبیت د نظریه پر اساس وخت یا زمان د مځکې په مختلفو ارتفاعاتو کې په متفاوت سرعت تیری شي. د دې ساعت جوړېدا د محققانو لپاره د مځکې د سطحې د خورا دقیقو نقشو د جوړېدو امکان برابر کړی دی. د ساينس او ټکنالوژي د دې لړۍ دا برخه مو د یو داسې عالم ژوند ته ځانګړې کړې ده چې په 28 کلنۍ کې د امریکا په یال پوهنتون کې پروفیسر ومنل شو او د دغه پوهنتون په تاریخ کې تر ټولو ځوان استاد وګڼل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې د داسې ساينس پوه چې د مهمو او ارزښتناکو تیوریو په وړاندې کولو یې د ترکیې البرت انشتاین علمي لقب ترلاسه کړ. دی د سشکال د اپریل په شلمه د 80 کلنۍ په عمر د امریکا په میامی ښار کې مړ شو. اوکاتای سینیان اوغلی په 1950 میلادي کال هغه مهال چې پلار یې په ایټالیا کې د ترکیې د ډیپلومات په حیث کار کاوه د ایټالیا په باری ښار کې وزیږید. نوموړی په کوچنوالي له خپل لوړ استعداد وښود. په 1963 میلادي کال کله چې اوکتای سینان اوغلی له 28 کلن و د امریکا د یال پوهنتون استاد شو. یال پوهنتون وایي اوکتای سینان اوغلی د اتوم او مالیکول د اتومونو په اړه له خپلو لومړنیو کارونو چې په 1968 کې وړاندې کړي وو ډېر وړاندې تللی دی. د په 1980 میلادي کال داسې شیوه رامنځته کړه چې له هغې څخه په کار اخیستلو کیمیا پوهان وتوانېدل چې خورا ګرانه او پیچلي کیمیایي مسایل په ساده سیستم حل کړي. اوکاتای سینان اوغلی په خپل ژوند کې د محلولي حل د قابلیت تیوري، د ارتباطي شبکو تیوري، د مایکرو ترومو دینامکس تیوري او د فعل او انفعال د ظرفیت فرمول وړاندې کړي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د خوښي پروګرام وخت را ورسید او موږ ته هم د افغانستان د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دوستانو زنګونه وهلي او خپل پیغامونه پریښېدي چې موږ یې دراورو. البته تر خبرونه د مخه دونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو نه بلکې په خپل د اوریدونکو نظرونه څرګندوي او د دوی له پیغامونو څخه جوړ شوی دی. نه مو ځنډوم، پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار صابر د هلمند ولایت د ګریشو لسوالی په ټلیفون تر کړ شو کلم در سره زموږ د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ګریش چارواکو څخه ډیر پتنګ یو او ډیر ظلمونه کوي. د دش خلکو بالکل بازار ته نسخلای د دوی د لاسه چې یې د طالب په تور باندې نیسي او یا یې په بل تور باندې نیسي. هیله مو ده چې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، زه امیر محمد د پرا ولایت د پرا رود ولسوالۍ خبره کوم. ما د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش دي چې دغه سامې چې پاشلې دي ټول مریض دي، د اوس د مسلمانان ګر مریضان سي دي، د ګودر دغه باید وسي. انډیوال د ګر د غلي غنم مرض کړی دی، باغونه مو وچ وګر سره د تیلو اوبه دي.
ہلو، السلام علیکم، سمیع اللہ حلیمی تندر دی پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. نو ما وختن دی ولسم شهر اشرف غنی ته خدا چې په ایران کې د مشت افغان مهاجر د غم خوري د افغان مهاجر په برابر د حسن رقنی سره مهمې خبرې پیل کی، ځکه ایران پر افغان مهاجر باندې ډیر ظلم زیاتای کی، د افغان مهاجر غم خوړل ډیر اړین دي.
ہلو، السلام علیکم، جنر اللہ جی غزنی جو رہا تھا جلستان مطالعی اسی دن کا تیران تیران نیکشار شار کی مطیع گو در کا مقصرہ ایران حسکر دیر بد کیا پاسپورٹنا مجھول کری آرام آویز دین رہا تکی افغانستان کی افغانستان تیران مقصرہ پیسی دیر غالی غمرہ مموز کوری سے غالی عزتی ولگو اور مجھے افغانستان طور مشیرہ ندا پایش کو اسی دیمو غرق دیر غرق دیر غرق دیر غرق دیر کارکون کو نه چې د موږ د ولسمشر اشرف غنی سره تورسي او موږ اختر یو سوالي مشران نشته چې څوک نه لرو چې موږ د دولت پورې ورسیږي او زموږ د افغانانو لپاره چې یو تړون کوي کنه نو موږ په درجه در په در ټول یا په دریابو کې یا په سرحدو مرزو کې به سره ختم شي. او موږ خدای ته لیاز دي، قرآن ته لیاز دي، موږ غږ د لیاز افغانستان مشران ته ورسو ډیر مهرباني وي.
السلام علیکم، یا 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 بل کوي اسلام قانون
السلام علیکم، زه نجیب الله خبره کوم د هلمند څخه. ما د مواد مخدر د وزارت مشر صدا غوښتنه ده چې دا غورز وویل چې دغه امریکایانو نه د دوایي فاشلي دي نه پاشي. قسم په خدای چې تر لش کې یو کم تر اته شپې یو کم پاشلي پر دا رقم دوای پاشی یو رقم دا رقم دلکه خشخاش تو کوکنار خشخاش را شوکی خوب نمو تاریا کو سو زکاری کشن کیجی دا نور کشتو نمارا زنیا خی یو رقم یا دا جوک تاری غل جالو ناوائی لکی لانی چی رغشی دی بار کرات ختم چی یو رقم یا دا شتل که غشتون پا خدا شکری دی ار کورت چی ورسی لس کنگل سکشنیانی پر گرد و تکونو دا غدی پر سرو پر مغزو یوش مغزم علمی دی چی گرهی دا دیر دا غزه نو دا د پاره ډیره دغه خبره ده چې دی وای وای دا وایي چې دی د امریکایان نه پاشي د خپلو پنځو روپو د پاره اوس دا ګرد وطن دا ګرد مملکت په خرابۍ په بربادۍ او دا داسې دم نه چې دا په یو ځای کې ده یا په یو کلي کې ده په یو زمانه کې ده په روزګان کې پاشي په کندهار کې پاشي په هلمند په ټولو ولسوالیو کې پاشي په هر ځای کې خلک داسې ورسره په عذاب دي بیاندي سزاکاري شی نه کوي از دی وای وای نه پاشي نو دا د نور سږي لاسته چې دی لا داسې وایي نو بر هغه امریکایان خو نو خود پاشي.
السلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکوونکو ته السلام علیکم بات سلامه رئیس جمهور اشرف غنی نازمن دا اله دا چې د جلال آباد او د لغمان په مابین د سرخکانو دی خوا ترازو والا دیخی په ډریورانو سره ناجایزه چلن کوي او د ټولو ډریورانو سره سخت ظلم چلن کوي. پیسې اخلي په شپه باندې سل لکه افغانۍ نه ډېرې اخلي د هر موټر نه لس زره یولس زره پنځلس زره پنځه زره افغانۍ اخلي او ټول عسکر ورسره په لاره لاره لري. زه یو ډریور چلوونکی د دې لاین یم چې دې پښتنه باید وژي د اشرف غني نه ډېره خوښمن دي چې دا پښتنه دې وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه لور خان د لوګر ولایت د ولسوالۍ د منګل د لوی کلي اوسېدونکی یم. مال حکومت ته دا پیغام داسې ولسمشر اشرف غني ویل چې زه به افغانستان کې پوهنتونونه جوړ کړم. دا څنګه دی په پنجشیر ولایت چې ولسوالي وه هغه ولایت کېږي او د لوګر ولایت هېڅ خدمت نه ده سوی پوهنتونونه نشته ده کې پورس کار مونږ امتحان ورکړو تعلیم تربیت یې په کسر نه پره نیولي وو او نور د لوګر د حاضر اوسېدونکي ډېر غریب دي چې بېکار لري او سبا نه لري او خلک دیاړیا نه کوي زمان ته پانتونو لپاره پیسې ګټي هغه بیا پراو نیمروز او وردګو او لغمان او کونړ د شډر ولایتو ته ورکول کیږي. باید موږ ته خو پانتون جوړ کړي ځکه موږ دوه مصرف نه شو کولای. لپاره ته مثال نن سبا 3000 افغانۍ کرا د دبه 6 یو بیا د څو قدم کې په هغه کنار کې او پروت د دبه څه پیدا وکړو. سلام په احترام منند. زه
لوکا وه د سوالې او سیدون کې هم ما دا دغه دغه پیغام نشر چې موږ په مکتب کې کتابونه او نور ټول کې نشه ورکه په هغه باندې کې نه په دروي باندې کې نه او بس څه باران چې دا ټول کور ته بيته راځي.
السلام علیکم. زه محمد غازی لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. 14 په ننګرهار ولایت کې موږ په سخت الفاظ غندو او چې هر چا کړی دا غیر اسلامي کار کړی دا موږ د ننګرهاریانو سره په دې کې هم راځي کار کوو. سلام.
زه دا هلمند ولایت څخه محمود رحیم خبره کوم چې د جلال آباد تکریشي مسلمانان چې شهیدان کړي دي دغه مسلمانان یې ډېر ناوړه عمل یې کړی. دا هر چا چې کړی په افغانستان کې ما دغه هیله ده چې دغه باید ګیر شي سخت جزا ورکړل شي. خدای تعالی.
الو السلام علیکم. زه سید احمد علی کوزه د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم. دغه د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې دا کومه پیښه شوه ده. په دغه بعد رئیس جمهور او اجرائیه رئیس دغه تحقیقات وکړي چې دغه کم خلک په نظري تورن دي دا د عدالت منګول ته وسپاري او د دې پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زاود لوګو وردا خبر کوم د جهاتون سوالای د سلطان د لوی باند په هر ولایت کې طالبان د حکومت سره جنگي خو خاص د میدان په ولایت کې طالبان د کوچیانو سره جنگي په لوی د خدای د میدان د طالبانو د ولنه دا خوښ لرم چې که حکومت سره ملګری نه سوال باندې نه کوچیان ولا په بده په لوی د خدای داسې انسانات خو نه ویل کړه تاسو شروع کړای دا.
الو السلام علیکم. زه د دغه د لاشر نه میزان د باغست ولسوالۍ د بالای مرغاو او د یاران چې خې در سره رغیږه مزمو سره د دې خدمت جلمونه کې ضروره ده چې زمونه را سره کې ضروره رئیس په نلاک ول نلاک ته مونږ در کوم غاز وچه ډوډۍ در کوم و نه غاز نه وچه ډوډۍ ضروره کاته مسار ولا کی تر ما شامه کار تر کې د ارباب نوم امینا کړی اوروره بالا اوروره وشه کارت بند کړی دا درې برج ولاش پکې چې مشکار ور ترکو یو تور نه درا کړی دا څنګه دا څنګه کار دا څنګه افغانستان دا خدای خپل آباد چې موږ ته په واسه ده.
زه نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما موږ د نورستان ټول ولسونه د ننګرهار ولایت د مخابراتو څلورلارې او په کابل بانک چې کوم انتحاري حمله د افغانستان دشمنانو لخوا ترسره شوه چې له امله یې بې ګناه افغانان قرباني شوه په سخت الفاظو غندو نه تنها په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې چې دا رسې غیر اسلامي او غیر انساني او بې رحمه او ظالمانه عمل او نه بخونکي جنایتونه ترسره کېږي په سخت الفاظو غندو.
دا وراره موږ د ګلا ولسوالۍ د کوچي خبره درسره کوم. ګلا ولسوالۍ د مکور ولسوالۍ د غزنی ولایت د غربشانو سره په آزادۍ موږ کوچیان یو. مانو نه بیایي پیسې وړي سپیا نه بیایي نه موږان نه بیایي. دا خوجام په ولسوالۍ کې دا خوجام په کلي کې یوه پاسته ده دربچانو وروره هر څه داسې بیایي چوپانان بیایي. دا د امرا ورواچي په لاسونو ورواچي دا په ډاکترونو جوړېږي.
گران دوست ستاسو او د نورو هغو دوستانو نظرونو مخبره کړه چې د ټلیفوني اړیکو له لارې مو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرې شوه. هیله ده چې چارواکو او نورو اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او ستاسو غوښتنو او پوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي او ستونزې مو هوارې سي. زموږ هدف همدا دی چې ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوو. دوستانو یو شمېر اورېدونکي ګیله کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. دوی ته وایم موږ ستاسو ټول پیغامونه خپرو خو ځینې یې داسې دي چې د ناسمې اړیکې له کبله یې کیفیت خرابوي او د پوهېدو وړ نه وي او یا هم نیمګړی پاتې سوی دی چې نور اورېدونکي یې په هدف نسي پوهېدلی. نو په دې برخه کې ستاسو همکاري ضرور ده چې له یوه سم موقع څخه زنګ ووهي. نو موږ به حتما ستاسو نظر درته خپور کړو. بله ستونزه دا ده چې ځینې دوستان بیا دي چې کله زنګ ووهي نو په دې تمه وي چې مقابل لوری به ځواب ورکړي، خو کله چې ځواب ونه وري اړیکه پرې کوي او پیغام نه پرېږدي. نو غواړم تکرار کړم، کوم شمیرې ته چې تاسو زنګ وهئ هغه یوه دستګاه ده او ستاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي. نو تاسو کولی سئ چې پرته له دې چې د چا ځواب واورئ خپل نظرونه ووایست، موږ ته حتما رسېږي. د ټلیفون شمیرې په پای کې بیا درته تکرار ویلکئ او زنګ راته ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. I'm not afraid.